forza.
د طالبانو حکومت وای پاکستان د خپل امنیت د ټینګښت پر ځای د پړې غوته دوی ته نیولې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو مفصل بیان کې د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په خبرګون دا خبره کړې. مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو وروستۍ ادعاوې په کلکه ردوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر په خپل هیواد کې د خونړیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې د ده په وینا په دغو بریدونو کې ښکېلتیا د سیمې امنیت ګډوډوي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د دفاع وزارت په ګډون ګڼو پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې د پاکستان په خاوره کې په وروستیو بریدو کې افغانان لاس لري. دغو چارواکو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف د بریدو مخه ونیسي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په بیان کې ویلي، افغانستان له یوې اوږدې جګړې راوتلی او د ده په وینا په بل هیواد او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادو کې ناامنی نه غواړي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر ضد وکارول شي. هغه ویلي، پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت په دقت اداره کړي او د ده په وینا په کور دننه د حل لارې ورته ولټوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې په یو ځانمرګي برید کې تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول او لسګونه نور کسان ټپیان شول چې پړه یې داعش ډلې ومنله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي د افغانستان بانک له طالبانو سره تړلې اداره ده او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار دا خبره د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې کړې. سیګار دا خبره د یوې مالی ادارې د موندنو پر بنسټ کړې چې امریکا د افغانستان بانک د ارزونې لپاره ګمارلې وه. د سیګار په راپور کې راغلي، دغه بانک مدیریت جدي ستونزې لري او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېرې تشې لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پولیس سیاست رئیس احمد جواد صداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه ویل، د پیسو وینځلو او په مرکزي بانک کې د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لري. سیګار هم درس په دې راپور کې ویلي، امریکا په تیرو دوو کلو کې له افغانستان سره $2.35 میلیارد مرسته کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرکزي قومندانۍ سنټیکام ویل، عمومي قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې له هرمز تنګي تیر شوی او په متحده عربي اماراتو کې له لنډې دمې وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته رسیدلی. د دې راپور له مخې جنرال کوریلا عربي اماراتو کې د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد ال مزروی سره کتلي او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په وروستیو ورځو کې منځني ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نایجر په بې ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیرې ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر پرون د بی بی سي له انګلیسي برخې سره په مرکه کې ویل، فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پېښ شول. خو د په عین حال کې ویل، تر وسه هڅه کوي چې له دې وضعیته سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیانی په مشرۍ د نایجر د ولسمشرۍ ګارډز واکونو د جولای په 8مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه ونیو او د هیواد د چارواګي په خپل لاس کې واخیستې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام د فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قرباني یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په دې وروستي و کې په بریټانیا کې یو شمیر افغانان شوه د تخلیه په پروسه کې د هیواد راوړل شوی و. دوی د بې کوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ په هغو افغانانو کې چې د هیواد ته راوړل شوي دي، په 15 کې یو تن د بې کوره کېدو له ستونزې سره مخ دی. خو په ټوله کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان وتلی دي او بیلابیلو هیوادونو ته تللی دي، په څه وضعیت کې دي؟ په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت به نن په پروګرام کې ورباندې خبرې وکړو چې دوی د افغانستان نه د وتلو لپاره سختې لارې انتخابوي. د دغې لارو نه یو هم د ترکیې او ایران لار ده چې دوی د ترکی او ایران لاري یونان تر از یو دی یونان په سختو بو کې دوی هڅه کوي چې د لاري اروپا ته ځانونه ورسوي. په ترکی او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زده نقص راپورونه هم راغلي دي. او داسې ویل کېږي چې په دغې دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته د رسیدو په لټه کې دي په دغه هیوادونو کې ډېر زورول کېږي. خو په ټوله کې حل لار څه ده چې افغانان وکولی شي د دغه انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي، هلته کار وکړي، او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغه دوو هیوادونو له لارې غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، څه ډول ستونزې کالي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د اقتصادي چارو کارپو ابور احرار مسپور دوی بر سره خبرونه کوي، او همدارنګ په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی. تاسو دواړه ستړي مشه، په خیر راغلی. هغه لمینی په پیل کې تاسو ته راځم. زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیه له لارې ځان یونان ته ورسوي، او د یونان نه وروسته نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. تاسو په پیل کې راته په ترکیه کې د افغان کډوالو هغوی که په ویزه راغلي دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي، د ژوند حال را سره شریک کړئ.
ډیره مننه اغلی سیال. اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مراکه او زموږ پوښتنه وکړه. راځم ستاسو سوال ته. په ترکیه کې د افغانانو ستونزې، یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشت دي یا پاتې کیږي یا غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، هغه ستونزې ورځ په ورځ ډیریږي او ډیرې دي ستونزې جدي دي. کدي ستونزو ته لاسرسی پیدا نشي او دا ستونزې هوارې نشي، دا ورځ په ورځ زیاتېدونکي دي. مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیې په سرحد کې ځوانانو باندې ډزې کیږي، ځوانان وژل کیږي، ځوانانو سره غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک کیږي، او بیرته د ایران خاورې ته شړل کیږي چې هلته د زناورو او د غلو لاس ته ورلیږي. دا ډیره مهمه او جدي ستونزه ده. په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي، په دې لارو کې ورکیږي. تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورک شوي دي چې زه ترنه خبره ما. همدغه سي دریم مشکل جبري ریپورت ده. هغه لکان چې اسناد نه لري، هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجې نه خپل وطن پریښی دی، هغې د جبري ډیپورت کیږي. او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت، د هغې په همغږۍ او د هغې په یعنی د هغې ورسره هماهنګ دي په دې جبري ډیپورت کې. نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده. بله ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډېر شمېر تقریبا د زرهاو په شمېر باندې افغانان ځوانان، خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي، امنیت ملي کارمندان دي، هغې د باندې او د هیڅ در نه دراوتلو په چار لار باندې پوهیږي او نه په وازور پری دی او نه د زنګ وهلو اجازه ورکي. نو دا یو ډیر ستونزې دي، هغه ستونزې چې مهمې دي.
مننه امینی صاحب. تاسو اشاره وکړه چې دغه افغان ځوانان چې دغه هیواد ته درغلي دي یا که په دې هیواد باندې تیریږي، غواړي چې یونان ته ځان ورسوي، د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي. که دغه حالت راته لږ تشریح کړي. د قاچاق یادونه مو هم وکړه چې ځینې تختول کیږي، بیا د کورنیو پیسې غوښتل کیږي. دغه کار څوک کوي؟ د ترکیې پولیسي کوي، که هلته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نیسي؟
بله بله، دا کړنې تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو، اولته یو ګډوډي رامنځته شو او ټول خلکو غوښتل چې افغانستان ترک کی. نو په هغه صورت کې ډیر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغه نور موساد سره وظیفه لرله، هغه غوښتل چې افغانستان ترک کی او وسم غواړي چې ترک کی. نو هغه په ډیر تعداد کې را روان دي. همدغه د ایران قدرتن شم ویل چې ایران ډیر ستونزو سره هلته ځوانان مخ دي، کورنۍ مخ دي هلته. نو د ایران معلومات خو په هر صورت خو په ترکیې په سرحد کې چې کم پیښې کیږي او کم پیښې ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي، دا ډېرې جدي دي. په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسوي، تقریبا په سلګونو تعداد کې په شپه باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو دخوانه. نو دغلته په ډله ییز شکل باندې دلته یو دوه کندې دي چې د ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکی د دولت د خانه او د ترکی په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیم خردار او تیګي دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي، یا مثلا ورته وي چې تاسو ځان وغرزوي او بیرته اوزي دی بلې کندې ته ځان وغرزوي. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګیږي دلته خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا غینه وروسته بیا چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دی، دل تور باندې ډز کیږي، مخکې بور باندې ډز کیدلې، هغه ډز د سوي چې سړی به نه خوګو. خدا اوس د سړي ډز ور باندې کیږي چې عمل ته ځای په ځای کیږي. دا هغه خلک، هغه ملګری، هغه افغانان چې دی خاطر اوري او په خپل سترګو لیدلې، ما په خپل سترګو لیدلې، دا هغه حالات دي. نو کله چې دی خاطر اوري او دلته د پولیسو دوخانه ونی ول شي، که تعداد هر څومره یې دا غینه کالی وستل کیږي، دا غېدو سامان رقم چې ور سره
بلې منیسه
موبایل دې ټول ته اوره چول کیږي او په ډیر بد شکل سره وهل کیږي، او بیرته پامدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل کی اړول کیږي. چالتہ د الته ورته غله امدغه سیخ کتابچان، امدغه نور زناور دغه ورته ناستی الته، او دا غېد خوراکیږي او دا غېد لاسونه تولیږي. دا ډیر جدي او ډیر یو خطرناک ستونزه ده.
دغه افغان ځوانان چې راځي، تاسو یاد ونه وکړه چې په دغه تیری او کال کې په زور شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلې دي، افغان ځوانان مو کتلې دي چې دغه وضعیت سره مخ شوي دي، ولې د دغه ډول ستونزې سربېره بیا هم نور افغانان در روان دي؟ آیا دوی د دغه لارې د خطر نه دي خبر، یا چا ورته په اړه ویلي نه دي، یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وایي چې هیڅ ستونزه نشته خو چې کله ورسیږي بیا ستونزې ډېرې وي؟
اغلی دا زه یو ځوان موجوده در کول شم، په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وي او ایل په دې شتیر شلو کلو کې پانتون یو پانتون تلاړل اول ته ذکر وکړلی. همدغه سم خپل مکتب می خلاص کړ، همدغه سم پانتون ته لاړم، درس می او خپل وطن په اړه معلومات ترلاسه کړل. هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږي، هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې او په داسې سختو لارو باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پوهیږي بیا هم راځي. دا زمونږ د سیاستونو او زمونږ د مشرانو د غلطو پریکړو، د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زمونږ دغه ځوانان چې د ملا تیر ګڼل کیږي د یو هیواد، او به چې لوست ځوان یا په اوس دغه تیرو دوه کالو کې خو ټول لوست ځوانان راوتي د افغانستان نه. هلته چې هغه حالات ته ګوري، دا څه رقم حالات ده چې اوس زمونږ په وطن کې روان دي. مکتبونه ښوونځي بند دي، همدغسې د اقتصاد چارې نیمګړې دي، همدغسې نړیوالو سره اړیکې درته ووایم، همدغسې نورې ډېرې ستونزې مذهبي، یعنی زه درته د ستونزو لیست درته وښایم، دوه درې ساعته به ونیسي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځوانان درک لري، ځوانان پوهیږي، ځوانانو انټرنیټ ولیده، ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کومه خواته روانه ده او مونږ کومه خواته کور کشول کیږو، یا مونږ کوم طرف ته وروړل کیږو. په زور باندې په دې باندې پوی دي، مغز په دې باندې خلاص دي، په دې خاطر باندې خپل وطن درکوي او غواړي چې نور وطنونو ته لاړ شي، هلته درس وي، هلته یو چیشه یو خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړه کی هغه جوړي، او همدغه سي د خپل کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دا غیته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. مننه.
امینی صاحب، د ریپورت مسلې په اړه کارته ډیر وایس، تاسو مخکې ویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکونکي دي، یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهال ته درځي او بیا وروسته دوی جبري ریپورت کیږي. کله چې دغه کسان د ترکیه پولیس نیسي، بیا یې رسمن سفارت معرفي کوي، څومره د دې خطر شته چې دواړه لورونه، یو دا چې د لارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللی دي، بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتېدلی دي او تللی دي هلته پناه وړی ده، څومره د دوی ژوند دغه ریپورت کول نور په خطر کې اچوي؟ هغوی چې تاسو کتلی دي چې بیرته افغانستان ته راغلي، احوال ورنه لري چې په څه حال کې دي؟
بله، اغلی سیال ډیره مهمه پوښتنه، او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه پوښتنه یو رسنۍ زموږ څخه نه ده کړې او زموږ پوښتنه نه ده کړې. بله، کوم ځوانان چې هلته په نظام کې افسران وو، همدغسې د امنیتي ملي کارمندان وو، همدغسې د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه هنوي فساد ځوانانو ځان ایسته دی او وسم غواړي څوک چې په ایران کې دی هم غواړي چې اروپאי مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجه د نورو ستونزو د وجه نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي دغه چې په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم شمیر د زرګون نډیر دی هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه مرارسول دی خو دلته ځینې نیول شوي دي د پولیسو د خوانه او چې پوه شوي چې دا نظامیان دي هغه په کمپونو کې ساتل شوي دي او ساتل کیږي ځینې ورک دي او تاسو ویل چې جبري ډیپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کم هیواد چې مربوطه دغه هویت لري دغه انسان یا دغه نفر دغه هیواد قونسلګری یا د سفارت یا دغه خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او دغه د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبري ډیپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه سکه رامنځته شوی دی چې په زرګونه په لسګونه زره لکه دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ته سپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغه څه دی لکه یو شخصي ډیره یا یو شخصي ملمستون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي تبن چې افغانانو کې هغه سیاسيونه او هغه خلک تجاران چې ډیر پیسې لرلي هغه په ترکیه کې سرمایه گذاري کړې ده ټول سفارت او قونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغه په واک کې دي د هغه سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډیر سخت سره مخ دي هغه ته هیڅ توجه نه لري او هغه ته بيخي دروازې بند دي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ډیپورت چې ده د سفارت په همغږي باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ډیپورت روان دي دا ډیر یو مشکله سونځه لغه ته سونځه په دې خاطر چې یو ځوان یو کورنۍ تقریبا خپل ځمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو یو قرض راوخلی او تقریبا یو 2000-3000 ډالر را جوړ کړي او د خپل بچي د اقتصادي ستونزو یا د سیاسي ستونزو د وجه ترکیه ته راوولیږي چې دلته به کار وکړي او یو څو ورځې خپل ژوند مخې ته ویسي هغه چې دلته راورسیږي او د پولیسو د قانوني ول شي په دریم ورځ باندې ډیپورت کیږي او که ډیپورت نشي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېر یو جدي ستونزه ده بل ستونزه چې د ورکو شو ځوانانو ده تقریبا د زورونه تعداد پورته کیږي زه چې څونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال ما ته ټول ملګري چې پویږي دا ځوان کې ما سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وجل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیره د برخلی کې چې مور او پلار یې الته ورته په افغانستان کې پته مدي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زورونه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل لري دلته پراته دي او څوک د پښتنې نشته دي او نه دولت نه سفارت نه د دې د انتقال نه د دې د پښتنې او نه د دې د شناسایی کم د سي راغشته دي بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې همدغه په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته خو کار کول ته دغه تسوګ نو پری دي همدغه په ایران کې په ترکیه کې خو په ترکیه کې دلته د سیو ټولنې د ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسي پیدا کړي او د دې د حل په اړه کې د ترکیه دولت سره خبرې وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شنو بيخي منګ نه بيخي د توجه ګرځیدل د رازم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیوال موسسي دی او نړیوال هغه موسسي چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي لکه ملل متحد شو یونسکو شو همدغه یونیسف شو دغه ټول موسسي هم زموږ څخه مخ ګرځول دي او د افغانانو بيخي توجه نه کوي دلته چې کوم افغانان دي هغه د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت تر لاسه کړي چې د ورته کملي کوي ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هواد کې حق دی هغه حق منګه محروم یو دلته دوه کال کې چې ماری زکړه ده د کیملیک د پاره اوسه پوری ماته توجه نه ده شوی
مننه اميني سپ تاسو به تر ګرځم په دې خبري وکړي ولی په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایداران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړې ده یو ټولنې نه جوړ کړې چې د افغانانو په درد خوړل شي اوس په ور شو اوریدونکو سره په کرخه ده سلام ستړي مشه مکساسی
ټول اوریدونکو ټول مسافر ته نبیولا زبلې دا وخت له غزنی خبرې کوم.
ستړی مشي زبلی صاحب، له غزنی نه بخیر راغلی. زبلی صاحب، که څم تاسې په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلوده تجربې شریکې کړې دي، خو ډېر له تاسې نه ورو امینی صاحب یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې په دې وروستۍ کې دغه ځوانان چې په قاچاقي لارو ورځي له زرو ډېر یې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسې چې دغه لار کتلې ده ورباندې تللي یاستئ، له تاسې ډېره ورو.
بله، همداسې ده متاسفانه. هر لوري، یعنی کله چې داستا د ځواب په جریان کې ماته تقریبا ډیر لوړ شمېر هغه ترخې خاطرې راته یادې سولې. نو واقعا دغه لارې، دا قاچاقي سفرونه، هغه که د ایران کې، که د ترکیه کې، که د یونان کې، که د لندن کې، که د هر هیواد کې، واقعا ډیر زیات سخت دي. خو فرق به ځینې ولري، نسبت د ترکیې سفرونه نسبت ایران ته ډیر سخت و، ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیره لري ده، ترکیه لري ده. نو ایران ته سي موږ کله هم له نیمروز حرکت وکړو، نو ټول د سفر ترخه خاطره خاطره وای. خو یو څه سي زه یادول غواړم، کله چې موږ هغه مرز ته ورسېدو، پر هغه مرز سي لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه، دا کانال چې ولسوی ده، پر دې سرحد چې کانال ولسوی ده، دا کانال ډیر زیات زور و. هغه ایرانی قاچاقبران موږ په ډیر لري فاصله کې پریښولو، داسې لار مسیر راوښو، ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لاړ سئ، مخته 500 متره مخته تاسو ته کانال راځي. هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې، یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلي یا به پړي در سره یې پغه کې به ځان شوکوي. هغه ځوانان خو څه نا څه پر انرژي و، هغه ځوانانو یو تعداد پر حد سره ځان شوکه، ځان یو وګرځوي، لږ دا یم ځان وخیزوي. خو راته ډیر ترخصي و، هغه ځینو کسانو سره، نورو کسانو سره، هغه میرمنې وي، هغه ماشومان و، هغوی سي هلته ځان ورغورځاوه، یا موږ په څادرونو په رسیو ورشوکول، هغه ډیر ستونزمن و. کله چې یو مورکۍ هلته شوکوو، په ډیر زحمت شوکوو، هغه مورکۍ سي لاندې شوکیږي، بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي چې څلور کلن پنځه کلن ماشوم وي. هغه مورکۍ ډیره زیاته ناقراره و چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه را شوکیږي. خو بله یې له موږ سره هېڅ یوه لار نه وه، ما سوا له دغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي او فقط لاس ونیسي، پله ونیسي، تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو د یګر کې. خو دا ماشوم سي موږ ته بله لار نه وه، مجبور په دې و چې باید ور وغورځوو دی هلته په هوا کې ګر کې. هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو تر څو دی په لاس ګر کې، یا هم په څادر کې ګر کې، یا توره طریقه و موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه. هغه ماشوم دی ګر نه کو، لاندې غدار سو، ډبرې وې، ډیر سخت خراب ځای و، کنډې کپر ځای و. هلته دغه ماشوم سوي نارې، دغه مورکۍ ژړا، دغه مور و پلار هغه بدې ورځ، یا دغه ماشوم ټپي کېدل، زما په زړه یو داغ شیشو و، هېڅ یعنی د توان خبره نه وه چې څوک یې وزغمي.
زابلي صاحب، اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمینه دوی وایي چې نشته، دا نو ځکه د دې لپاره چې وکولی شي کورنۍ ته د اقل نفقه برابره کړي، زیه ترکیې ته یا ایران ته چلته کار وکړي، دغه ځوانان چې تاسې ونې مشوره ورته څه ورکوئ؟
که څه هم موږ په دې 100% موږ تاسو مطمئن یو، یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي، خپل کلی پرېږدي، خپل پټی پرېږدي، خپله وظیفه البته کې ولریم او دی پرېږدي، دا د یو مجبوریت پراساس، یعنی 100% زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ، خپل مور پلار بچی میرمن شاته پرېږدي او دی قاچاق سفر وکړي. حتما به دلته ناخوالي، هغه اقتصادي، هغه ډول ډول ناخوالي به په دې هکله یې چې دی ځي. یعنی زه خپله هم تللی وم، زه له ښې ورځې نه وم تللی، البته حتما به ما تر خلیدو چې زه تللی وم. نو مشوره مې ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څه ورکوئ، ځکه چې دوی ټول له مجبوریت نه ځي. مشوره مې زموږ حاکم حکومت دا ده، زموږ هیوادوالو ته دا ده، سی هغه ځوان سینن د ملا تیری ده، نو دا تیر موږ باید مات نه کو، بلکې باید لا یې ورغو. ځوان ته دلته د کار زمینه، د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده. که موږ ورته د کار زمینه، یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمینه ورته برابره کړي، هغه ځوان هیڅکله نه غواړي. راځي داسې بنوایو چې تیزر تا ټوله زما نه باید دا هیواد د ټولو ده، دا هیواد به په ټولو رغوو. نو که ټول د هیواد بچان وبولو نو زموږ ځوان، زموږ ماشوم، زموږ هیڅ یو هیوادوال نه غواړي بهر ته په قاچاق لري راتله.
مننه کور ودان زابلی صاحب چې اړیکه د نیولې وه، خپله تجربه دې له موږ سره شریکه کړه. کور ودان امینی صاحب، تاسې ته راځم. دلته زابلی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې د ماشومانو او میرمنو قشقي سفرونه دي. د ځوانانو په اړه خو تاسو اشاره وکړه، د میرمنو او ماشومانو په اړه وایي، ځکه دغې لارو باندې زیاتره کورنۍ سفر کوي او هغوی غواړي چې اروپایي هیوادونو ته د دغې دواړو هیوادونو له لارې بالاخره یونان او اغېزین اروپا ته راشي. په ټوله کې څومره ماشومان او میرمنې تاسې کتلی دي چې دغه لارې انتخاب کړي ده او په دې لارې سفر کوي؟
ډېره مننه غلی سیال چې وخت هم راکړه او زموږ پوښتنه مو کړله. بالکل، تاسې چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې په قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بېلابېلو هیوادونو لکه بنګلادیش، لکه پاکستان شو، همدغسې د نورو افریقایي هیوادونو نه هم په دې لاره باندې راځي. تاسې وګورئ، نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی، د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي. خو خیر، په هر صورت دا دا قصه هره ورځ او هره شپه تکرارېدونکې ده او روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي. هو، ماشومان، ښځې، همدغسې ځوانان دا په دې لارو باندې راځي او دغه کوم کانالونه چې ما درته وښودل، د وینه چې کله راتیر شي بیا نور تقریبا 15-16 ساعته پیدا مزل کوي چې کوم کلي ته چې د دې قاچاقبرانو هلته پکې مرکزونه دي او خوابګاه ورته دی وایي، هغې ته ځانونه ورسوي. په دې لارو کې بېلابېلې پېښې رامنځته کېږي، کله چې موټر ټکر شي، کله چې مثلا دغه موټر کې یو کوچنی موټر کې 500-600 کسان باندې سره د ښځو او ماشومانو، کله چې هغه ټکر شي تبن چې ټکرېږي، ځکه چې د حد نه زیات وزن پر باندې باریږي، او بل هغه په ډېر په سپیډ کې او په هغه خرابو لارو باندې په عمومي سړک باندې نه ځي او په هغه د چا خبره هغه په کچا لارو باندې ځي او ځان رسوي هدف ته، نو تبن چې دلته ټکر هم رامنځته کېږي، دلته غورځېدل او چپه کېدل هم رامنځته کېږي. ما په خپلو سترګو باندې داسې موټر لیدلی دی چې د زنانه او د ماشومانو چغې مې پکې لیدلی دي چې غورځېدلی دي، ټکر شوي دي، مړه شوي دي. او دغه کوم مرض چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دغه مرض کې په سرحد کې دغه دوه کانال دي چې مخاردار دی، دلته هم ښځې او هم زنانه او هم دغه ماشومان په دې لارو باندې راوړي او په دې ځوانانو سره یو ځای راوړي. دلته یو دغسې حالات رامنځته کېږي چې دلته هیڅوک د چا کومک نشي کولی او ځان وباسي چې پولیس را ونه رسیږي. او دلته د ځان ایستلو هغه ځوانان چې مثلا کو انرژي لري، هغې د خوځي ځان رسوي، او کوم ماشومان او کوم ښځې چې دلته پاتې کېږي هغې د ډېر مشکل سره مخامخ کېږي. هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال چې زه راتلم، هغې وخت کې خو ما درته مخکې ویل چې ډزې به کېدلې خو ډز خلک نه وژل. اوس چې کوم ډله ایز شکل باندې ډزې کېږي، هغه خلک هغه په هغه ډزو باندې خلک وژل کېږي. موږ په خپلو سترګو تقریبا دغه څو ورځې مخکې 20 کسان همدغسې وژل شوي. دلته رسنۍ نه شي تللی او نه اجازه لري، دلته کاسي او ټلیفون څوک ځان سره نه شي وړلی او نه اجازه لري، او نه چاته ټلیفون دلته پرېږدي او نه دلته ټلیفون کار کوي، ځکه هغې وخت کې انسان دغه مهاجر په خپل حالات کې چې ځان وباسي د دې حالات نه، نو دلته به کاسي څنګه وکړي؟ خو هغه خلکو چې په خپلو سترګو لیدلي دي، هغې خلکو قصې کړي دي، موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، هغه هلکان چې دلته نیول کېږي. او راځم ستاسې پوښتنې ته، د کورنۍ هغه کومې کورنۍ چې په راواوړي دلته وان ولایت ته ځان راورسوي، دلته د مهاجرینو اداره ده، د ګوچ اداره سی په نوم باندې د دې په هر ولایت کې مربوطه ده چې فاند او مالی فاند اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي، او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیې د دولت سره ده، یوازې نظارت کوي دغه ملل متحد دغه ماشومانو او دغه ښځو ته، د کوم چې کورنۍ دی هغه ته یو څه اندازه کومک او هغه کوم چې د سازمان ملل د خانه دی هغه ورکول کیږي. هغه مشکل نشته ده، غچ کور ورکول کیږي، کرایم ورکول کیږي، او اکیملیک او اسناد ورکول کیږي. زمونږه اساسي ستونزه د ځوانانو د واغ ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی، هغه ځوانان چې د ملاتیر دی د افغانستان، هغه د سره ډیر ظلم روان دی. موږ په خپلو سترګو باندې دي، زه یو خپله د مغې د ځوانانو څخه یم چې دوه کاله کېږي دلته زه یم، او دغه ستونزې په خپلو سترګو باندې ګورم. روغتیایي ستونزې، ځکه ناروغه شمه یا اسناد ونه لرم او په شفخانې ته لاړ شم، د هغې ځای نیول کېږم. که زه کار کوم په کوم ځای کې یو اسناد نه لرم د کار ځای نه نیول کېږم، که زه په کوم کور کې اوسېږم سره د هغه کور هم داسې ته نه شي نیولی چې یو کس یې ونیسي، ځکه دلته کرایې ډېرې لوړې دي. نو ته مجبور یې چې لس کسان یا پنځه لس کسان یو ځای شي یو کور ونیسي. دغسې چې یو ځای شي نو ته باندې دلته د دې په هره ناحیه کې استخبارات او خلک شته دی، د مهاجرینو پر ضد د دې د مبارزه ډېره چټکه ده او ډېره پیاوړې ده. نو دا نیول کېږي او وړل کېږي ریپورټ سنټر ته، یا که ریپورټ ګوتې ونه لګي یا مثلا بل کم ته وړل کېږي، ولته په کلونو کلونو ساتل کېږي. چې اوس فی الحال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په زرګونه ځوانان د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي چې نه ورته وکیل ور پرې غوښتل کېږي، نه د وکیل حق لري، نه د پرواز حق لري، نه د ټلیفون حق لري. ټلیفون هم دلته په ترکیه ته کولای شي او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارت به غواړي، او کارت چې راغوښتل کېږي نو څنګه به راوغواړي. نو ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو. سازمان ملل باید زموږ غږ واوري. د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته، ځکه هغې په څه نه شي کولای او نه په دې خبرو باندې پوهېږي، او نه ډیپلوماتان لري، نه د دې د کوم دلته سفارت شته دی. موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو.
مننه کور ودانه مینی سپ تاسو بیرته راګرځم. بل اوریدونکو هم را سره په کرخه ده. سلامونه، ستړي مشي.
امر خور سلامونه می قبول ک. سلامونه تاسو تاسو کار کوم کور ودونکو تاسو میلمانو ته میلمانه لري. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم سلام، ستړي مشي پختون صاحب، خیر اغلی پختون صاحب. تاسو راته وای ساسي پسیمه کې بغلان څومره ځوانان دي تزلخه کوي چې په دغه لارو باندې قاچاقي سفرونه وکړي، او د کار په اړه ته وایي چلته ځوانان فلحال هغوی چې په بغلان کې دي د کار زمینه ورته شته که نه؟
اول خو یې د خپل خبره درته واخله، زه د بغلان نه یم، جوزجان نه یم، باربر ساسي
اورېدونکو.
خبره داسې ده خورې چې بخشش کوه خورې کې دغه دی جوزجان چې دی د افغانستان د نور ولایتو په شکل باندې دغه شی ولایت دی. کم بیکاری چې په نور افغانستان کې ده په جوزجان کې هم دغه شی ده، او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبور شوي دي او ځي پر دغه کږو وژو لارو، الا چې بعضې وخت خلک خودکشي ته آمادګي کوي. خودکشي دغه ده نو چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي، هغه دې ولي نو هغه خو ستا پروا نه لري، همدغه خودکشي ده نو نور څه شي ده. یعنی خلک دغه مجبوریتو ودغه خودکشي ته آماده کړي دي. نو خبره دا ده چې زموږ د جوزجان د ولایت څخه هم ډېر خلک ایران ته ځي او ترکیه ته ځي. هغه ورځې زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولی او راړولی و، ادی و یو دلته راغی یو میاشتې تېره کړه یا یو نیم میاشتې تېره کړه، بېرته ولاړه ایران ته. نو بیا به د ایرانه ترکیه ته ځي که همداسې په سلهاوو نفر دي. زما خبره دا ده خورې، دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو، د ټول افغانستان خبره به کوو. زما خبره دا ده دا چې اوس موږ جهان ته احتیاج یو، او دا جهان و موږ ته د ګدایګر په سترګه ګوري. دا چې سفارتونو په سفارتو کې مو خبرې نه اورېدل کېږي، دا ټول زموږ یو خو زموږ د بې اتفاقۍ نتیجه نه ده، او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده. چون چې په افغانستان کې کار نشته، د افغانستان خلک بیکاره دي، اقتصادي فقر د خلکو د مانګره سوی دی. نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیچو سترګو، او بیا خلک الته په چیچو سترګو ژوندګي کوي، او خلک دوی ته د یو حقارت په سترګه ګوري. کچیری زموږ په وطن کې موږ ته کار پیدا شي، څلور سوه دي په ایران کې نه راکوي، درې سوه دي په افغانستان کې ورکړي، خو کار دي ور پیدا شي، دایمي کار. دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، دا د جهان مسؤلیت هم جوړېږي. زما پیشنهاد دا دی، اوس نن تاسو ګورئ خورې کې که پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره بې عزتي کوي، دا مسکنت دی. که نه موږ د پاکستان سیالان یو، د دوی همسایګان یو. که یاران زموږ سره بې عزتي کوي، کله د هلمند عقابه بانه کې، کله ډیپلوماتان بانه کې، کله تحقیق بانه کې، کله دا وکړي، کله دا، زموږ د مسکنت نتیجه ده. که نه موږ د دوی سیالان یو. افغانانو خپل غرور او باتوري هر چا ته ښوولې ده. که داسې چې په ترکیه کې موږ په حقارت کې، لکه دا وروڼو چې وویل چې موږ بې پروسسه وو، بیا په حقارت کې زندګي کوو، دا د زموږ د غربت او مسکنت نتیجه ده. زه یو پیشنهاد و نظام ته لرم، او یو پیشنهاد و جهان ته لرم. په یوې دقیقې کې در خلاصه کوم. دغه کومکونه چې جهان زموږ سره کوي، که چیرې واقعا دا کومکونه د خیانت سره نه یې تړلي، دغه کومکونه دي زموږ په زیربنایي پروژو کې وکړي، زموږ ته دې په مقابل کې د کار راکړي. بره به نه ملا خیانت کولی شي، نه به کریدار خیانت کولی شي، نه به ملک ته کری خیانت کولی شي. اوس دا سرویګانې چې روانې دي زما خوره کې، ته په خدای باور وکړه، زه قسم نه خورم. ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده. دا ټوله په خیانت روانې دي. هغه سړی سروې کېږي چې واسطه لري، انډیوال لري، هغه سړی د سروې نه پاتې دی. نو که داسې چې جهان موږ سره کومه کوي، دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي، زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي، هم به د خلکو د غربت خلاصو. او نظام ته هم پیشنهاد دادی که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي، واقعا د خپل د معاشو څخه ډېر اخته کی، نن په دوی کې د دوی په مامورینو کې خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري. دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې، د یو معلول د درو کالو معاش دی. یعنی یو قاضي یو لک معاش لري، دا د یو معلول د درو کالو معاش دی. موږ سره میاشت درې زر راکړي که دغه معاشونه نو کې راکښته کې، دا پر زیربنایو پروژو باندې په کار واچي، خلکو ته به کار پیدا شي، هم به موږ د پیغور خلاصو، هم به د عقارت خلاصو، هم به د تانو خلاصو.
مننه کور ودانه قاري صاحب، ژوندی اوسئ. هیله منده یم چې د حسنی حکومت چارواکي ساسي غواوري او دغه وړاندیز چې تاسو دوی ته درلود، دوی پلی کړی او وکولای شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي، خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي، په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي، او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي، په افغانستان دننه ورته د کار زمینه برابره شي. امینه صاحب، تاسو ته راځم. په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشتون خبره وکړه، تر هغه ځایه چې د ترکیه په اړه په دغې وروستۍ یو څو کلونو کې د جمهوریت له سقوط وړاندې او له هغې نه وروسته راپورونه او معلومات شته، دا دی چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلی دي، هلته یې خپلې سرمایه وړی دي. ولې د دې چارواکو او د دې سرمایه دارانو په شتون کې تاسو لا تر اوسه نه استئ بریالي شوي چې یو ټولنه هلته ولري؟
مننه غلی سیال، دا هم یو د ستونزې یو ورس دی چې دا هم یو غټه ستونزه ده. که دلته د افغانانو یو ټولنه وی، یو داسې برجسته ټولنه وی چې ټول ولایتونو کې نمایندګان لرلی، او د افغانانو ځکه چې دلته په ډیر شمیر کې افغانان اوسیږي، تاجک رونه، ازبک رونه، پښتانه په لږ تعداد دي، اما نور بیخي زیات دي، لکونه تعداد ورخوا دی. نو که دلته ټولنه وی د افغانانو یا یوه داسې ټولنه وی چې ټول ورباندې راټول وی، دا به ډېره ښه وه. تاسو د تجارانو یادونه وکړله، زمونږه ګیله او زمونږه انتقاد هم په همدغه تجارانو دی، او هغه خلک چې په د حکومت په سر کې او په جمهوریت کې، هغه خلک چې سرمایه دار و، هغه خلک چې سرمایه لرلې او سرمایه پیدا کړې، هغه په هغه کې خبره نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې او په کومه طریقه پیدا کړلې. هغه کې هغه زمونږ د سطح نه لوړه خبره ده، خو پیدا یې کړلې او په نورو ملکونو کې سرمایه ګذاري وکړله، خپلې پیسې نورو ملکونو ته انتقال کړې. یو ملک، یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډېر تعداد کې زمونږ سیاسون چې زه یې ټول پیژنم، تاسو هم پیژنئ، چې هم تجاران دي، هملته سیاسون، خپلې پیسې او خپله سرمایه دلته را انتقال کړله ترکیې ته، او دلته سرمایه ګذار. موږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نه ښه بلډنګ او د ټول نه ښه کاروبار د افغانانو دی، خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري، او خپل د پیسو په مصرفولو په خپل هغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوختي. دوی کولای شي چې په استانبول کې داسې یو ټولنه او داسې یو دفتر خلاص کړي چې هم د ترکیې د دولت سره په همغږي، هم همدغسې د سفارت سره همغږي، او همدغسې د نورو موسساتو چې د مهاجرو په بخش کار کوي هغې سره همغږي، او خپل د افغانانو هغه مهمې ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، او د حل کولو دپاره حد اقل هغه رهنمایي هغه یو ګام واخیستل شي، دا به ډېره ښه وي. همدغسې داسې ځوانان دلته شته چې زه ګورم په ترکیه کې چې با استعداد دي د پوهنتونونو نه فارغ دي، ماسترزي لري، دکتورا لري، کولای شي چې دلته داسې یو بنسټ رامنځته کړي په همغږۍ باندې خپل ملګرو سره، خپل انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي، همدغسې پاندلته په ترکیه کې وي، کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کړي. خو د دې دغه انګیزه او هغه فکر ورکول یا د هغې دغه شروع کول یا د دې د ترکیې دولت نه اجازه اخیستل دلته چېر دغه بنسټ رامنځته کړي، نو باید ترکیې دولت نه اجازه واخلي. دغه اجازه اخیستل د سفارت سره، موسسات سره اړیکه نیول، دا د لوړو خلکو د چارواکو هغه خلک چې ارتباط لري هغه خلک کولای شي چې دغه زمينه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تیرو دوو کالو کې چې زه دلته یم، داسې کوم کس مې ونه لید او نه مې کوم داسې د ټولنې نوم واورید چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو اساسي ستونزې ولټي.
مننه مننه کوروا دانا مینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته را سره پکې شریک شئ. زنګ راته وهئ، زموږ د واتس اپ شمیره د 00 2 2 4 4 6 1 یو لنډه د مخلو بیرته راکړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسو زموږه کدا ساتي راډیو نوري د سوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزو خبرې کوي چې دوی اروپا ته د رسیدو لپاره له خطر ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیه او یونان لارې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. دا چې دا لارې پتک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي په دغه لار باندې سفر وکړي او کنه، نن په پروګرام کې په خبرې کو. تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. شمیره درته یو ځل بیا تکراروم: 00 2 2 4 4 6 1 2 4 2 4 6 1. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، هم د شپې تاسو کولای شئ چې دې ته زنګ وکړئ. امینی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی که هغه سرمایداران دي که سیاستوال دي یا که بل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازې سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو په هغه کې افغانان راټول شي، یا د هغه افغانانو چې بې غږه دي د هغوی غږ پورته کړي، او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا دی چې که هغه مهاجر کېږي حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسې یا په ټوله کې هغه ځوانان چې په دغه دوه کلونو کې د هیواد ته ورغلي، که هغه په قاچاقي دي که هغه په قانوني لارو دي، خپله مددي غوښتنه د دغې چارواکو کړې ده چې هلته ژوند کوي، د افغان چارواکي یادوم، یا د دغې سرمایه دارانو چې هلته یې سرمایه خپلې وړې دي، تاسې کله غوښتنه کړې ده چې دوی مرسته وکړي له تاسو سره په دغې برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما سو زل کوشش کړه، ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپله یو ټولنه لرله او ملګري سره راټولو، د سیاسون سره هم لیدنې لرلې، همدغه سم فعالیتونه هم کول، مدني فعالیتونه هم کول، ورزشي فعالیتونه هم کول، په دې ټولو مسایلو آګاه یم. اوس خو دلته داسې ملګري شته چې زما په شان چې ژبه زده کړې ده د ترکیې، نو خو وخت یې دلته تیر کړی دی، نو کولای شي، یعنی د دې امکانات که ورته برابر شي، نو کولای شو مونږ دلته چې په یو دیو صفر نه دیو ټولنې بنسټ جوړ کړو او دلته یو بنسټ رامنځته کړو. که خیر که سفارت مونږ سره همکاري نه کوي، خیر که مثلا مونږ سره تجاران همکاري نه کوي، خو دلته یو فکر په کار دی. دلته یو د کوم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي، دا غوی سره یو لینک په کار دی چې باید مونږ ولرو، دغه یو لینک په لټه کې یو مونږ زخپله. او تجارانو سره ما اړیکې نیولې دي، ملګري د فیسبوک د لارې نه، هغه کمې لارې چې ماته معلومې دي اړیکې مو سره نیولې، خو مونږ ته تر اوسه پورې داسې کوم ځواب نه دی راکړ شوی چې مونږ په هغې باندې ډاډه شو یا مونږ په هغې باندې زړه مو بوس کړي. خو په کار دا ده چې مونږ سره دغلته چې کوم سرمایهداران دي، هغې مونږ ته دلته یو دفتر جوړ کړي، هغې مونږ زمونږ خبرو ته غوږ کېږي، زمونږ نظریو ته. مونږ سره بلا ډېرې نظریې دي، مونږ سره فکر دی، او دلته ډېر ځوانان شته دي، داسې ځوانان چې دلته غواړي چې په دې بخش کار وکړي یا د افغانانو سره مرسته وکړي، هغه کوم چې نوی راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي او په درس د پاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنۍ سره، هغه دوی هم ستونزې لري دلته، سفارتي ستونزې لري، همدغسې د نور ډېرې ستونزې دلته رامنځته کېږي تبن چې په یو بل ملک کې ته ژوند کوي. او بل راځم، مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق دی چې د سیاسي ستونزو، مذهبي او اقتصادي او همدغسې نورو ستونزو له وجې خپل هیواد پرېږدي، تر کولو ته اړ شي او بل هیواد کې پناهنده شي. او همدغسې د مهاجرت قانون هم همدغه وایي چې په شرایطو ته په کتو او د هغې اسنادو ته او د هغې د انټرویو نه بعد کولی شي هغې ته اسناد ورکړي. هر هیواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دی، خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کېږي، نه دلته اسناد ورکول کېږي، نه د هغې اسناد چک کېږي چې ته څوک یې څوک نه، یوازې ونیول کېږي د هغه لکه د تورست په شان، لکه د مجرم په شان نیول کېږي. او
علت یې څه بولې؟ ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي، سوریایي مهاجر به وي یا د نورو عربو هیوادونو نه به هم درځي. علت څه ده چې افغان ته ارزښت نه ورکول کېږي؟
علتونه خو واضح علتونه دي. دا اوس د اوکراین مسافر هم دلته شته دی، د سوریې مسافر هم دلته شته، د عراق، د ایران، همدغسې د نورو بیلابیلو، آذربایجان، دغه کوم هیوادونه چې لنډ دي دلته او غریب دي، هغې دلته د کار او د ژوند جوړولو دپاره راځي. ګورئ، علت زمونږ د افغانستان د یو نظام یا زمونږ د افغانستان د یو دولت نشتون دی. نو موږ ته په هغه سترګه باندې کتل کېږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پښتنې، که زه که دلته د افغانان مړ کېږي، که بندیان کېږي، که مثلا وهل کېږي، که معاش کم ورکول کېږي، که ځای نه شړل کېږي، که په بده سترګه باندې ورته کتل کېږي. او حال دا چې افغانان ډېر با فکره خلک دي، با فرهنګه خلک دي، پاک خلک دي، مسلمانان خلک دي، یعنی چاته زیان نه رسوي. نو خو بیا د دینه بغیر هم دلته ترکان موږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي، ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی، او دلته زمونږ نه سفارت شته دی، دلته زمونږ نه کم داسې یو مشر شته چې دوی وپیژني. ما ته دلته زه ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم، بحثونه کوم، هغې ما ته وایي ستاسو مشر څوک دی، ستاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک، ستاسو یعنی باشکن ورته دی وایي ستاسو مشر څوک دی، زه ورته موږ نه دی لیدلی، ورته اکثر اخکاره کوم معلومات نه دی لیدلی، ستاسو د دولت قسم څنګه دی، ستاسو څه رقم دولتداري ده، په کومه طریقه تاسو ولې ستاسو ښوونځي بندي، زه ورته نه جواب یم د دې ټولو خبرو. زما هیله، زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده، څوک چې زما غږ اوري باید په فیسبوک کې لاس کې دی، که مثلا ټویټر سره ارتباط کې دی، که مثلا یو چیرته یو څو خبرې کولی شي، نو د خپل ملک د خاطره، د خپلو خلکو د خاطره، دغه حاکم نظام چې دی د تخي سپارښتنې او ښې مشورې ورکړي، ځکه زمونږ چاره بله نشته دی. دا یې دوم افغانان دي، خو دوی په بل طریقه باندې تربیه شوي دي، خو دوی ته باید دا وروښودل شي چې دنیا کومه لاره باندې روانه ده او تاسو په کومه لاره باندې روانه سئ. په دې وخت کې، په دې زمانه کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی، زمونږ د نجونو او زمونږ د خویندو ښوونځي بندي او پوهنتونونه بندي. زما کشرۍ خور ده، هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډیره شرم ورته زه غږ نه کوم د خبرو کولو لپاره، چې ما ته وایي چې زه خوشبګم صنف کې یم او دغه دی دوه کاله تیر شو، زه به نور مکتب څنګه وایم، زما خو نورې خویندې پوهنتون خلاص کړی دی او نورو خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده، زه به څه کوم. زه ورته وایم چې خیر هغې دو سره درس ووایه. یعنی دا ډېره یو جدي ستونزه ده، که همدغسې یو کال دوه کال نور پاتې شي، نو دغه کم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي، دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې رالوی شي. مدرسه موږ مسلمانان یو، شکر فضل د خدای دی، مدرسې ته ځو، مدرسه پیژنو، قرآن پیژنو، حدیث پیژنو. موږ د عبادادو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی، موږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو او په دې ویاړو چې مسلمانان یو. موږ ته د څوک اسلام نه راښیي، موږ ته د څوک حدیث نه راښیي، او موږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کېږي. موږ خپله شکر فضل د خدای دی عالمان لرو، دینی عالمان لرو، همدغسې عصري زده کړو ماسټران او دکتورین لرو، او باید موږ ته زمینه برابر شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل د په خارج.
امینی صاحب، که په دې راته وایي، هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي، د قاچاق لارې نه درځي، دغه ځوانان تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره برخه په سواد ده، دوی چې حالت درځي په څه کارونو مصرفيږي؟
زه چې کله دلته راغلم، زه چې کله وان خار در اورسیدلم او د قاچاقبرانو نه و تختیدلم، په دې ښه ځکه چې مونږ باندې پولیسو حمله وکړه او د نیولو لپاره نو زه و تختیدلم. زه په خار کې راغلم او دلته مې یو د ژبه فارسی وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کړ، هغه سره مې ملګری شول او په هغه دکان کې چې هغه په کوم دکان کې کار کاوه هلته مې ور سره کار پیل کړ. رازم دا کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو، هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي، هغه کارخانه چې د لاسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي، هغه کارونه چې دلته د ورته بيخي په سپک نظر ګوري او بيخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي. د ټول نه سخت کار، د ټول نه ډیر وخت لپاره کار او په کم معاش باندې او په ډیر په خراب ځای کې په نیمه ډوډۍ باندې افغانان ځوانان کار کوي. واغ ځوانان چې ماستری لري د پونځو نه فارغ شوی دی، ځینې پکې ډاکټران هم دي، ځینې داسې افسران چلته په افغانستان کې لږونه عسكر د لاس لاندې او همدغه سي د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې په بار ملکونو کې، په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي، اوس بیرته راغلي دلته شاقه کارونه کوي. نو دا ډیره یو دردونکو خبره ده، دا ډیره یو د تاسف زده چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم او کاغذ دلته په پردي ملکونو کې ملاګانې ماتي.
امینی صاحب، سربیره پر دې چې د ځوانان ترکیه ته په قاچاق ډول باندې درځي، د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان نجونې او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي و، دوی اوس مهال چې په ترکیه کې دي، تاسو به اتمن ورسره په ارتباط کې یاستئ، له حاله به خبر یاستئ، دوی څه کوي؟ دوی به مغه د تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به مې خلاص وي، به مخ په خلاصې دي او په خلاصې دوی د دوی تصمیم څه ده؟ تاسو ور نه حوال لري ورسره په تماس کې یاستئ، دوی کوم طرف ته روان دي؟
بله زه تماس کې ما ز خبره ما د خپل ملګرو نه خپل هم سنتيان نه چې دلته راغلي د درس لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامی زده کړو ته او همدغه نورو طبي او انجینري ته اقتصاد ته کامیاب شوی او دلته درس ویل، هغه خو په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې بیرته لاړ شي او د اقامې لپاره درخواست کړی دی. د ځینو منل شوي دي چې څوک واسطه لري، مثلا څوک پیژني یا پیسې لري، په هغې صورت کې دلته کولی شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه. او هغه نظامیان چې دلته په ډېر تعداد کې تقریبا د زرو نه تعداد وخته چې دلته درځه پر راغلي او نظامی زده کړې خلاص شولې، هغه وخت مودې پوره شولې، نو دوی دغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي. ځینی جبري ریپورت شولو، خو ځینی وتښتیدل د امر کمپونونه، نو دلته اوس دی شاقه کارونه کوي. یو به برخلیک دي ټول هغه کم ځوانان چې دلته درسونه وایلي او کم ځوانان چې نظامی زده کړې کوي، هغه ټول به برخلیک دي.
د هغه ځوانانو په اړه مرته وایس شي، دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي، کار نه کوي او د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي. د دوی حال څنګه دی؟ یو دغه ځوانان چې د کښتۍ لاری یونان ته وړي، تاسو په اړه کوم معلومات لرئ؟ هغه سره شریک کړئ.
بالکل دا ډیره مهمه پوښتنه متولې شو، ځکه عزیز تقریبا 50% یا 70% ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په ټکل باندې راوځي او ترکیه ته ځان رسوي. د استانبول په ښار کې یو څو ځونه وخت پاتې کیږي، یا مثلا د کار کې یو بد نور مختلفو لارونه، په دوغو د لارونه او همدغه سي د وچه لارونه، د ځنګل د لارونه حرکت کوي د بلغاریې طرف ته، او هلته به خپل سفر ته ادامه ورکړي. همدغه سي د لیکریشو، همدغه سي د سلوانیا، همدغه سي د نورو او هیوادونو د ځنګلونو د لارنه په پیدا او په وګو کې ځان رسي اروپا ته. او دلته هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي، هغه خود دلته راځي، هغه د مخکې د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته، خبره ورسره شوي، خو چې لږ وخت پاتې کیږي او په کوم خافګاګانو کې هغه نیول کیږي. اوس په الحال ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې، دغه مېش چې اوس تاسو سره خبرې کوم، دغه مېش هم جریان لري او د استانبول په ټولو اوزو کې او په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډیر جدي ډول باندې روان دی او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوت کیږي. هغه کسان چې د ترکیه او د
بلغاریا یا د ترکیه د یونان په سرحد کې مونږ ولشي هغه دو یو ورځم نه ساره یو غید د پورت سنټر ته لیږي. نو دا سونځه هم ډیره غټه ده، لوی سونځه ده. دا ځکه لوی ده چې د ترکیه دولت د اروپایي اتحادیې سره هلته خپل کم غوښتنې لري، هغه دو ترکیه دولت چې کوم غوښتنې لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت داسې وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هم د ترکیې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي، وهل کیږي، ډبول کیږي، هم دا خوا ته د بلغاریا او د یونان د پولیسو لخوا.
امینی صاحب، که په پای کې راته دا موایي، تاسو ترکیه کې دا د دوه کال کېږي چې ژوند کوي، او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه ویل دي، په همدې ترکیه کې درسونه ویل دي، وسلط شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي. او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلود په ترکیه کې نه ورکول کیږي. او د هغه ځوانانو یادونه مهم وکړه چې د قاچاقبرانو یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او مړی ژوندی ورکیږي. په ټوله کې یو افغان ځوان که چیرې د کار په لټه باندې ترکیې ته درسي، هغې ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته یې ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې، دوی ترکیې یا نورو هیوادونو ته ځي، هغوی ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې زه یو کاروبار جوړ کړم، مثلا په خپل خپل ودرېږم، باید حمل ته یو څه وکړي، د راتګ څخه دې وخت کې ډډه وکړي. ځکه دا اوس هغه حالات نه دی لکه پخوا په شان چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکیې سرحد ته داخل شو، دلته به دوی په دولتي موټر کې کیناوه او استانبول ته به رسو. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي، وهل کیږي او ربړول کیږي. یعنی ډیره سخته ده چې اوس یو افغان په ډیر اسانۍ سره یا په ډیر پیسو باندې ځان ورسې ترکیې ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزا باندې یا مثلا په نور ډیرې لارې چارې دي چې په هغه لارې چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیې ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسي د هغه باندې ځان پوهې کړي او په هغه سیستم باندې ځان راورسوي یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تا ویلې بیخي مناسبه نه ده، ځکه د دې دوه رقم د پیسې ارزښت چې دی هغه هم راغورځېدلی دی نیم په نیمه. د دې دلته سیاسي ستونزې هم اوج ته رسېدلي دي. دلته د دې دغه ترهګرۍ سره چې کوم د دې د مبارزه ده، د کردانو یا د مثلا د عراق او د سوریې، د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی. کله چې د افغانان نیول کېږي او د زندانونو ته اچول کېږي، د پوښتنې لپاره یا تحقیق لپاره دا هم د همدې یو علت دام کېدای شي چې د دې دغه سرحدات ډېر قوي کړي. بل دلته سوریایي مهاجر بیخي تعداد زیات دی او دوی غواړي چې 10 میلیونه سوریایان بیرته خپل هیواد ته واستوي، همدغسې افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. د خپل د دولت هغه کومې پالیسیانې چې د نوې کابینه جوړه کړې ده، هغه پالیسیانې دغه وي.
مننه. کور وطن ژوندی اوسې چې خپلې تجربې او همدارنګه په ترکیه کې د میشتو افغانانو چې هغوی په قانوني یا غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلي دي، حال او وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
Mother.